امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن جمعه ده د 1409 کال د لړم د میاشتې 11 ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 2 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي سږ کال په تیرو 10 میاشتو کې په دغه هیواد کې 14 خبریالان وژل سوي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بیا ودرېږي چې چارې بشپړې کړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلي غنی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان د بیا کندولو پخلی کړی دی. هغه امریکایي بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د په دوره کې پیل شوي او لا هم نیمګړي پاتې دي. ښاغلي غنی ویلي دي چې د طالبانو سره سوله د دا یو مهم کار و چې پیل شوی او باید بشپړ شي. ولسمشر غنی د نورو نیمګړو چارو په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي داسې مهال دا خبرې کړي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د پخواني جهادي مشرانو او اوسنیو سیاستوالو جوړ دی هلې ځلې کوي چې د دغو ټاکنو لپاره یو قوي نوماند مخې ته کړي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم ویلی دی که خلکو غاړي نو هغه به ځان ولسمشرۍ ته نوماند کړي. ولسمشر غنی د غراز نه دی ویلي چې څوک به د خپل مرستیالانو په توګه انتخاب کړي. ښاغلي غنی د ډیر وخت راهیسې د خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره په ځینو مسایلو اختلاف لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې دوی د طالبانو په ضد تهاجمي او يرغلیز حالت لري. د نو شمیرو لمخي امریکایي الوتکو د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې صد باندې 800 سلويخ بمونه وغورځول چې په 13 کلونو کې تر ټولو زیات بلل شوې دي. په همدې لړ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان وایي د تر امر لاندې ځواکونه د طالبانو خلاف تهاجمي او يرغلیز حالت کې دي. جنرال سکاټ ملر NBC ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي مونږ انتظار نه کوو چې طالبان راشي او په مونږ وار وکړي، بلکې مونږ زو او اول وار پې کوو. خو دغه امریکایي کمانډان دا هم ویلي چې د افغانستان ستونزه د جګړې لارې نه حل کیږي. جنرال ملر وایي د پوځي لارې نه ګټل کیږي، دا باید یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې امریکا په ایران بندیز لګول غواړي، خو خپل هغه ملګري هیوادونه چې د ایران په تیلو تکیه دي نه زیان منوي. ښاغلي بولټن ویل موږ په ایران سخت فشار راوړل غواړو، خو خپل ملګري او ائتلافیان نه زیان منو. نوموړي ویل دوی پوهیږي چې په جغرافي لحاظ د ایران سره ځینې نږدې ملکونه نشي کولی چې دغه بندیز له لارې ډیر زیان وویني. هغه وایي چې د امریکا حکومت په دې فکر کوي ځینو هغه ملکونو ته چې د ایران نه تیل اخلي اجازه ورکړي چې د تهران سره خپل روابط روان وساتي. اسوسییټډ پریس وایي چې په سیمه کې هند، چین او ترکیه د ایران د تیلو ستر پیرودونکي دي. په ایران د امریکا نوي بندیزونه د نومبر په 15 پیلېږي. چین او پاکستان وایي دوی په دې هڅه کې دي چې خپل د اقتصادي راجا چې سی پیک نومیږي افغانستان ته هم وغځوي. د دغو دواړو ملکونو چارواکو ویلي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان لویدیځو سیمو افغانستان ته سی پیک پراخ او په جغرافي توګه یې وغځوي. دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د چین سفیر مرستیال کړي دي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې خبریالانو د حکومت او د وینا د ازادۍ لپاره یو ټولنه چې د ازادۍ شبکه نومیږي په خپل تازه رپورت کې وایي چې د 13 کلونو په موده کې په پاکستان کې 6 خبریالان وژل شوي دي. دغه ټولنه وایي چې د وژل شو خبریالانو د قاتلانو د جملې نه یوازې یو کس محاکمه شوی دی چې دغه د خبریالانو لپاره سخته د اندېښنې خبره ده. دغه رپورت چې د 2013 کال نه واخله د 2013 کال پورې پیخی پلټلې دی وای چې د پنجاب په صوبې کې د ټولنه زیاتې یعنی 8 تنه خبریالان وژل شوې دي. د خبریالانو د ټولنې مشر اقبال هټک د ډیوی رادیو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې خبریالان په دوامدار توګه د هدفي وژنو سره مخ دي او حکومت په دې لړ کې انتظامات نه دي کړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې اکثر خبریالان د 13 کلونو راهیسې اندېښنه څرګندوي چې دا وخت پاکستان دی او به ساری سنسور سره مخته او هغه ته ګواښونه کوي. امریکا وایي چې د وژل شوی سعودي خبریال د جسد پاتې شونې دي معلوم کړل شي او د هغه کورنۍ ته دي وسپارل شي چې هغوی اخیری رسومات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رابرټ پلاجینو پرون د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې په ترکیه د سعودي عربستان په کونسلګری کې د وژل شوی خبریال جمال خاشقجي د جسد پاتې شونې دي د هغه کورنۍ د وسپارل شي چې هغوی اخیری رسومات وکړي. د ترکیه حکومت هم د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د مړي په اړه دي ورته معلومات ورکړي چې هغه چرته دی. د ترکیه لوی سارنوال تور لګولې دي چې د سعودي حکومت ورسره په پلټنو کې کومک نه کوي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي سش کال په تیرو لسو میاشتو کې په دغه هیواد کې څوارلس خبریالان وژل سوي، دولس یې د داعش او طالبانو په لاسونو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې دا ګڼي چې په تیرو اتلس کلونو کې د بل هر وخت څخه زیات اوس زیات شمیر افغان خبریالان د مرګ د ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي تور پورې کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان عملاً د رسنیو او خبریالانو په وړاندې دریدلي او په خپلو بریدونو کې هغوی مخامخ رسنیو او خبریالان په نښه کوي. ښاغلي شریفي چې نن د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو په وړاندې د شوو جرمونو د معافیت د پای ته سیدو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې کې خبرې کولې. د روان کال په دوبی کې د غزنی پر ښار د طالبانو د برید پر مهال د رسنیو سره د دغې ډلې چلند د بیلګې په توګه یاد کا. ویل چې طالبانو په غزنی کې د جګړې پر وخت د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال ووژه او د دغه تلویزیون ودانۍ ته یې اور واچو.
باز هم تکرار میکنم،
بیا یې هم تکراروم که چیرې په دومره شمیر خبریالان ووژل شي د افغانستان تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ګواښ سره مخ کیږي. کوم څه چې په 2013 کال کې د خبریالانو د وژل کېدو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مهم دی، دا دی چې د وژلو اکثره پیښې د تروریستي ډلو لخوا ترسره کیږي. د مثال په توګه په روان کال کې تر اوسه څوارلس خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی چې لږ تر لږه دولس تنه یې د تروریستي ډلو داعش او طالبانو په لاسونو وژل شوي دي.
هغه له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب مسله او د بیان د ازادۍ ارزښتونه په پام کې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس د افغانستان جمهوري زدوم رسل محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان حکومت او د خبریالانو د اساسو ترمنځ د ګډې کمیټې جوړېدل او کړنې وستایلې، خو ویل چې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله په کار دي دا ګډه کمیټه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د افغانستان د جمهوري دوم رسل محمد سرور دانش دی غونې ته په وینا کې د خبریالانو ژوند د خوندیتوب لپاره اقدامات د خپل حکومت مسؤلیت وګڼه. هغه په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان پکې نفوذ لري یادونه هم وکړه او تورې ولګوه چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې هیڅ ډول ژمنه نه لري. محمد سرور دانش خپلو نړیوالو همکارانو څخه وغوښتل چې پر خبریالانو باندې تروریستي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره دي پر دغو ډلو ملاتړي فشار راوړي.
جامعه بین‌المللي هم در کومک به
نړیواله ټولنه کولای شي چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره له حکومت او رسنیو سره د امنیتی تدابیرو د نیولو په برخه کې مرسته وکړي او همداشان په مخالفینو او د هغوی پر ملاتړو باندې د فشار راوړلو په برخه کې لا جدي اقدامات ترسره کړي.
جدیتر را انجام دهم.
په افغانستان کې په تیرو څلور کلونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د نومبر د لومړۍ ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي چې افغان خبریالان له خورا زیاتو ګواښونو سره مخ دي. هغه د افغان امنیتي ادارو د منصوبینو پر تله د خبریالانو کار او پلیټ ډېر سوزمن ګڼلی او ویلي چې هیڅ مسؤلیت د خبریالانو د کار څخه زیات ارزښت نه لري. ښاغلي جان باس ویلي چې ډېر وختونه خبریالان د سترو خطرونو په منلو سره خپلې دندې ته دوام ورکوي، د سرغړونو او فساد څخه پرده پورته کوي، د نړیوالو جنایتکاره سازمانونو څخه رابرسېره شوي ګواښونه لوسوي او د ناسمو معلوماتو او هغو تبلیغاتو په وړاندې مبارزه کوي چې د بېلابېلو موضوعګانو په اړه غلط رپورټونه خپروي. هغه ویلي څرګنده ده چې دغه کړنې د هغو کسانو پام او کله ناکله تاوتریخوالی او غچ اخیستنه ځان ته اړوي چې نه غواړي چې جرمونه او ناقانونه کړنې بربنډې شي او تر ډېره د نړۍ په زیاتو هېوادو کې د خبریالانو په وړاندې جرمونو ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د امریکا سفیر په دغه پیغام کې ویلي چې د خپلواکو او مسلکي مدواتو د ودې د دودولو لپاره خپله ژمنه تکراروي او د هغو کسانو په وړاندې د ځواب ویني د اقداماتو ترسره کولو څخه ملاتړ کوي چې د مطبوعاتو خپلواکي په پام کې نه نیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د شفافیت د سار اداره او د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې نوې توشیح سوی قانون تحریف کړی دی. د دغه بنسټونو په وینا په پام کې و چې له فساد سره د مبارزې کمیسون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي ادارو سربیره له دولت څخه بهر یو شمیر بنسټونو ته هم د غوراوي په کمیټه کې غړیتوب ورکړل سي. خود تازه توشیح سوی قانون په اساس په دې کمیټه کې یوازې دولتي ادارو ته د غړیتوب حق ورکړل سوی دی. په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره او یو شمیر مدني او حقوقي بنسټونه ادعا کوي چې د افغان حکومت کابینې له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو لپاره د غوراوي له ګډې کمیټې څخه د غیر دولتي غړو په ایستلو له فساد سره د مبارزې قانون تحریف او توشیح کړی دی. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغان حکومت کابینې له فساد سره د مبارزې په قانون کې له فساد سره د مبارزې د کمیسون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي او غیر دولتي غړو په ګډون د غوراوي کمیټې د جوړولو مسله تصویب کړې وه، خو اوس په توشیح شوي قانون کې یوازې دولتي ادارو ته د دغې کمیټې غړیتوب ورکړل شوی دی.
کار یک تعداد افراد مشخص است که اینا
هغه ول داده یو شمیر مشخص او افرادو کار دی چې غواړي په حکومت کې د نن د واک تمرکز زیات کړي. ځینې ډلې شته چې غواړي له حکومت څخه د ځان او د خپلو ډلو په ګټه استفاده وکړي او غواړي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې څخه د یو سیاسي وسیلې په بڼه استفاده وشي، نه د یو ملي اړتیا په حیث چې مستقل بنسټونه وشي کولای دا تامین کړي.
نهادای مستقل بتونه ایره تامین بکنه.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر زیاته کړه چې کابینې له فساد سره د مبارزې قانون په نهمه ماده کې د دغه کمیټې لپاره د دیارلسو دولتي او غیر دولتي ادارو د استازو غړیتوب تصویب کړی و، خو په نوي خپور شوي قانون کې یوازې د سترې محکمې رئیس لوی سرنوال او د اداري اصلاحاتو کمیسون رئیس ته پکې غړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی افضلی د افغان حکومت د کابینې دغه اقدام له فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواکو ادارو جوړولو لپاره د جاګرتا د اصولو او د افغانستان په حقوقي نظام کې د خپلواکو بنسټونو د رامنځته کولو په خلاف وباله او له حکومت څخه یې د دغه قانون د بیا تعدیلولو غوښتنه وکړه. خود افغانستان عدلی وزارت وای په رسمي جریدو کې یوازې هغه قوانین خپروي چې د وزیرانو شورا تصویب کړي وي. د دغه وزارت وایاند امان الله ریاضت امریکا غږ آشنا ته وویل
کسانی که نظریاتشان در کمیته قوانین گرفته شده،
د هغو کسانو نظریات چې د قوانینو په کمیټه کې اخیستل شوی سوله فساد سره د مبارزې په قانون کې ورته ځای ورکړل شي، که دا نظریات په نهایي متن کې نوی راغلی په دې معنا ده چې د افغانستان په کابینې کې نوی نظریات مطرح کیږي او دا د افغانستان د کابینې له صلاحیتونو څخه دی چې کوم متن او نظریات تصویبوي او د نشر لپاره یې عدلیه وزارت ته استوي او کوم نه تصویبوي. د افغان حکومت کابینې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له فساد سره د مبارزې قانون تصویب کړ او د عدلیه وزارت د چهارشنبې په ورځ په رسمي جریده کې خپور کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افریقا کې د وخت د استبدادي حکومتونو د ناسمو پالیسیو او له ژورنالیستانو سره د ظلم او جبر له امله تحقیقاتي ژورنالیزم د یو سخت ګواښ سره مخامخ سوی دی. پام وکړي، له جوهانسبورګ څخه د خبریالې انیتا پاول رپورټه چې سید سلیمان شایع تاسو لولې.
په پرله پسې ډول ګواښونه چې اصلي کسان یې نه پیژندل کیږي، د پولیسو ځورونې، د چارواکو دښمنۍ، دوامداره مراقبت او نظارت، دا ټول هغه څه دي چې ژورنالیستان دې ته اړ کوي چې خپل کار سانسور کړي یا ځان ګوښه کړي او یا د ملک نه وتښتي. خو په دې ټولو کې کمه تنخوا هم د ژورنالیستانو یو بل غټ مشکل دی. دا په افریقا کې د یو ژورنالیست ژوند دی. سړی مشي هر کله راشي. دا په افریقا کې د ځپلو، ځورولو، قتل او بندیانولو قصه ده. هلته پر خلکو باندې ډېرې سختې تیریږي. د جنوبی افریقا د پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرانس منتظم و، د کلنی کانفرانس د منتظم په توګه په سلګونو افریقایي تحقیقاتي ژورنالیستان په جوهانسبرګ کې راغونډوي چې په مهمو مسایلو باندې وغږیږي او خپلو منځونو کې ارتباطات پیدا کړي. دغه ژورنالیستان اداري فساد برالا کوي، د بشري حقوقو سرغړونې رسوا کوي، د داړمارو ډلو د مخدره موادو د قاچاقبارانو او د وحشي زناورانو د تاجرانو له مخونه پرده پورته کوي. ژورنالیستا مانو ګیدی د همدغو خلکو په مقابل کې د سومالیا په پایتخت مګدیشو کې چې یو بیا امن ځای دی ودرېدله. مانو ګیدی په افریقا کې د ښځو د سنتولو موضوع سیډي چې د نړیوالو خیریه موسسو د خوراکي موادو د غلا کولو او بیرته خوشې کولو مسلې راسپړي او د وسلوالو ملیشو د حکومت او د سومالی د قبیلو ترمنځ بحران په باره کې رپورټونه لیکي. ګیډي وای تل ورته ګواښونه کیږي خو زیاتره نه پیژندل کیږي چې دغه کسان څوک دي. زما په فکر تحقیقاتي ژورنالیزم په دنیا کې تل له خطر نه یو ډک مسلک دی. په تیره بیا په سومالیا کې چې له خطره ډکه سیمه ده، په سومالیا کې تحقیقاتي ژورنالیزم اسانه کار نه دی. د بې سرحده خبریالانو د مؤسسې ډله وای په افریقا کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور نور ژورنالیستان په 2018 میلادي کال کې وژل شوي. په تانزانیا کې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي چې حکومت په تیرو درېو کلونو کې یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي او ژورنالیستان او بلاګران یې کړولي دي. ژورنالیست کیون متاندیکو چې وی ورځپاڼې ته رپورټونه لیکي وای هر ورځ دغه مشکلات احساسوي. مختلف ژورنالیستان تا چې د تانزانیا په آزاد سیمو کې کار کوي دا یو هیبتناک حالت دی. خو اوسني سیاسي رژیم ځینې بدلونونه هم راوستي دي. زه پوهیږم چې ولې او په څه دلیلي بدلونونه راوستي دي. پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرنس منتظم دی وای چې د افریقا د سرحدونو نه اخوا هم ژورنالیستان ته خطرونه متوجه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایي ورځپاڼې نقلي مطبوعات ګڼي او د خلکو اصلي دښمن بلي. په دې کې هیڅ سوال نشته چې دیکتاتوران چې زیات نفوذ لري په واشنگټن غونډې ځایونه کې غږیږي د هغه نظریې طرفداري کوي چې د مطبوعاتو او د مطبوعاتچیانو د چلن په باره کې د اقدام وشي. د امریکا هغه خبریال د متاندیکو ایوبل ژورنالیست نه پوښتنه وکړه چې ولې دا خلک حق لري چې رښتیا واوري او پر رښتیا آگاه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نړیوال بانک وایي افغانستان په هغه لسو هیوادونو کې حساب سو چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړي. د نړیوال بانک د دې رپورت لمخې افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ په مهمو برخو کې لکه د کاروبار د پیلولو، کریډیټ اخیستلو، د وړو پانګوالو د ساتنې مخنیوي په چارو کې د پام وړ ګامونه اخیستي. افغان سوداګر د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت اصلاحات مني خو وايي لا هم ډیر کار ته اړتیا سته. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورت کې واوري.
د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې افغانستان تیر کال د سوداګرۍ په برخه کې د اصلاحاتو پر راوستلو سره د 190 هیوادونو په منځ کې له 133 مقام څخه 168 مقام ته پورته شوی. د نړیوال بانک د دغه ارزونې پر اساس افغانستان د نړۍ په هغه لسو مخکښو هیوادونو کې راغلی چې د سوداګرۍ د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي.
افغانستان د سوداګرۍ له پرمختګ سره ډېر مرسته کړې خو لا هم اوږدلاره پاتې ده. هغه بدلونونه چې راغلي باید دوامداره شي او دا سخت کار ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک د راپور لمخې افغانستان د سوداګرۍ په 15 سرګندو برخو کې د لومړي ځل لپاره داسې اصلاحات او بدلونونه راوستلي چې په نړیواله درجه بندي کې دغه هیواد تر پخوا مخکې کړي.
اغه اصلاحات چې د افغانستان حکومت رامنځته کړل تر څو موږ دغه مقام ته ورسیږو هغه د مالیاتو په ورکولو په برخه کې دي، د سوداګرۍ د پیل کولو په برخه کې دي چې څنګه موږ په اسانۍ سره سوداګري پیل کولای شو، په افغانستان کې د وړو پانګه اچولو د حمایت په برخه کې دي او همدارنګه د مالی اعتبار په برخه کې دي او دا چې د مالیاتو د نو ورکړلې د مشکلاتو د حل فصل په برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
د صنایعو او معدنونو خونه وایي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ پراختیا او په دغه برخه کې د شته ستونزو هواري ته ځانګړې پاملرنه کړې.
کله چې نړیوال قوا ووته سکوت شو ډی ریپبلیکیزم تقریبا د لاس اور کړي او تقریبا سالوي کسره کسان زموږ بیکاره شول اوس ګورو چې بیرته زموږ فابریکې ان شاء الله وعده کو او تکامل کو دا ټول هغه چیزونه دي په ټول اقتصادي برخو کې د صنعتکاران شامل اول الته او وخت په وخت دولت کلک حمایت د دغه کارندوی کوي چې دولت ته ژمن دی
خو یو شمیر سوداګر که څه هم په ورستوي کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان حکومت اصلاحات منی خو وایي چې نامنی اداري فساد او د سوداګریزو پروسو پیچلتیا هغه ستونزې دي چې د سوداګرۍ د پرمختګ مخه نیولې
په عمل کې مشکلات ډیر دي په دغه دلیل اوس موږ نسو کولای چې دغه برنامه ترسره کړو لکه د ډیجیټل مارکیټینګ برخه کې د کارموندنې په برخه کې دغه سنور برنامه چې موږ په خاطر سره کړی وو او سا کال موږ پلان کې لرو چې باید ترسره کړو ګورو چې اوضاع ډیره خراب ده د خلکو اعتماد کم شوی دی نامنی ډیره ده
افغان حکومت وایي هڅه کوي چې کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته ورځ تر بلې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په راتلونکي کې افغانستان د سوداګرۍ د اصلاحاتو په درجه بندیو کې لا مخکې ولاړ سي حکمت سروش د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي
درنو ریدونکو په کندوز کې د بروس لوز په نامه د څارویو د مرض واکسین پیل شوی دی د زراعت مسولین وایي چې دغه مرض له څارویو څخه انسانانو ته هم انتقالیږي په دې برخه کې زموږ خبريال کول رحیم نیازمن له کندوزه رپورت لري
په کندوز کې د بروس لوز په نامه د څارویو د مرض د واکسین کمپاین پیل شوی دی ډاکټران وایي چې بروسولوز یو ډول مرض دی چې په څارویو کې پیدا کیږي خو له څارویو سره د نږدې تماس او خاموشیدو د خوراک له لارې انسانانو ته هم انتقالیږي په دې خاطر چې په قندوز کې د څارویو د دغه مرض مخه ونیول شي د زراعت او مالدارۍ د ریاست لخوا د څارویو د بروسولوز د مخنیوي په خاطر څاروي واکسین کیږي د قندوز د زراعت ریاست د مالدارۍ د څنګ امیر باورخان وایي چې دا ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته هم انتقالیږي نو ځکه د زراعت وزارت لخوا د بروسولوز واکسین کمپاین تطبیقیږي
دغه واکسین د قندوز په سطح باندې د څلوي خزر وړه حیوانات دي او 3500 سکیو لپاره خاص شوی دی د کال لپاره دا د برسلوز ناروغي چې چونی یو ساري ناروغي ده دغه ناروغي د حیوان نه انسان ته سرایت کوي نو د دې په خاطر باندې دولت او وزارت زراعت کوشش کوي چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونه د کوشش لاندې ونیسي دا واکسین د کندوز مرکز په شمول ولسوالۍ او په ټول ولایت کې تطبیقیږي کېدای شي چې یو میاشت په بر کې ونیسي
هغه وایي چې دهقانان او مالدار خلک باید د څارویو شیدې ښې وجوشوي او خامې یې ونه خوري باور زیاتوي چې د دې ترڅنګ مالدار خلک باید له څارویو سره د نږدې تماس په ترڅ کې د ځان د صحت خیال هم وساتي په قندوز کې ډاکټران وایي چې کومې میرمنې په بروسولوز اخته شي د حمل د ضایع کېدو سبب هم کیږي محمد اسماعیل ویترنر دی هغه وایي چې بروسولوز ساري مرض دی او کومې مېرمنې چې په دغه مرض اخته کیږي د اولاد د زیان کېدو امکانات زیات دي
په دې خاطر چې بروسولوز یو ساري او زونوز مرض دی او انسانانو ته ساتامه ته ضرر لري په دې خاطر دا دولت سپورت کوي او واکسین راولي او سلور د شولاتو ته توزیع کوي په هغه خاطر دی چې مالو ته سرایت وکړي د اول علایم بارز علایم داده چې بچای چي لاس خواګانی په یوغه کوي بیا ټول مال چې دی هغه ټول بچای چي بعد مالدار دلته پیږي او ډاکټر دلته پیږي چې دا بروسولوز دی دا انسانانو ته سرایت وکړي ډیر توان لري دا مفصل درد کوي ملای درد کوي دا نسل چې دا غنه پیدا کیږي هغه برسلو سره باخته ای
په قندوز کې به په روانه یو میاشت کې 3500 څارویو ته د برسلوز واکسین وشي چې خلک یې هم له خطر څخه وژغورل شي په قندوز کې هغه خلک چې دهقانی کوي ورسره څاروي هم ساتي په کلیوالو سیمو کې د دهقانانو اقتصاد په زراعت او مالداري باندې ولاړ دی دهقانان د څارویو محصولات لبنیات پلوري او لدی لارې د ژوندچاري مخ کې وړي یو شمیر هغه کسان چې مالداري زیاتوي شیدې په قندوز کې د لبنیاتو په فابریکا پلوري ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بهرنۍ پانګې اچونې یا سرمایه ګذاري لپاره د یوې خاص ادارې د جوړولو حکم کړی دی. د دغه ادارې ماموریت مخ پر وادو هیوادونو کې د زیربنایي پروژو مدیریت دی. د امریکا حکومت دغه اداره ځکه جوړوي چې په افریقا، آسیا او لاتین امریکا کې د چین له اقتصادي نفوذ سره مبارزه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
د فوریلی بو د ورګاډي دغه تمځای له ادي سبابا او حبشین بهر د معاصر ورګاډي ډیر مهم تمځای دی. دغه ورګاډي په خوشکه مهات هیوادونه د عدن او سری بهری له بندرونو سره نښلوي.
کله چې د ترامپ د ادارې جوړ چارواکو آسیا او نور هیوادونو ته سفر نو وکړل، نو ولیدل چې چین د دوی برخه هم اخلي، نو فکر یې وکړ چې په کار د دوی هم اقدام وکړي.
تیره میاشت د ولسمشر ترامپ ادارې د انکشافي مرستو یو نوې شرکت یعنی د امریکا د نړیوال انکشاف مالی کارپوریشن یا IDFC تاسیس کړ.
دا ډیر فوق العاده کار دی چې کانګرس او حکومت په دوه ګوندی توګه د دې خبرې په اهمیت پوه شول چې د مالی انکشاف اداره د امریکا د انکشافي اهدافو د پرمختګ لپاره ضروری ده.
د ولسمشر ترامپ لپاره د دغه راز شرکت جوړول له خپل نظریې نه په شاتګ دی. ولسمشر ترامپ په خوا ویل چې موږ د جهانی توب نظریه ردوو. دغه نوې اداره به د اوپک یعنی په بهر کې د شخصي کمپنیو د پانګونې ادارې ځای ونیسي. ولسمشر ډونالډ ترامپ او یو څو نورو جمهوري غوښتونکو دا نیت درلود چې د اوپک ادارې کار پای ته ورسوي، خو هغوی د چین د یو کمربند او یو سړک د یو تریلیون ډالرو په لګښت چینایي پانګونه ولیدله چې د چین د جغرافیایي سیاست یا جیوپولیټیک دریزی په نړۍ کې پیاوړی کړ. نو دوی هم د امریکا د نړیوال انکشاف مالی شرکت یا IDFC تاسیس کړ.
چین د مخدره موادو د نړیوال قاچاق پر د دریز لرلو په لور روان دی. په نړیواله کچه ډیر ستر بحث روان دی چې هغوی په اسانه توګه قرضه په ډیرو عجیبو شرایطو ورکوي، خو ضرور نه ده چې شفافیت پکې وي او یا له نړیوال دود سره برابر وي.
چین دغه راز تورونه ردوي چې د دوی پور پوروړو مخ په انکشاف هیوادونو ته د یو تلک حیثیت لري چې وروسته بیا ترېنه وتلی نشي. تحلیل کوونکي وایي چې د شپېتو بلیون ډالرو په سرمایه باندې د امریکا نوی شرکت IDFC کافی نه ده چې په نړیواله کچه مقابله وکړي شي. خو د دې ادارې مالی نفوذ له نورو نړیوالو ادارو سره په شراکت څو چنده کېدلی شي.
فرانسه، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونه د پور ورکونې د تورت نړیوالې ادارې لري او د IDFC شرکت د هغوی لپاره په یو پیاوړي نړیوال پور ورکونکي شریک بدلېدلی شي.
مخ په انکشاف هیوادونه په آسیا، افریقا او لاتین امریکا کې د امریکا له زیاتې پانګونې نه ډېره ګټه پورته کولی شي او دا قدم په ډېر سم لوري اوچت شوی دی. نسیم سانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.